امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دا واشنگتن دی. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن و نیمې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي، او دا د اوس د امریکا غږ د آشنا رادیو د پښتو لومړنۍ نیم ساعت خبرونه شروع کوو. په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د سوریې د ادلیب په ایالت کې د هغه ملک د هوایي قواو په بمباریو کې 11 تنه وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې مشر خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې د بشر د حقوقو اساسي اصول د خطر سره مخامخ شوي دي. او د آلمان د بندنیو چارو وزیر ویلي چې ایټالیا، فرانسه او یونان باید د مهاجرینو په مسلې کې زیاته مرسته وکړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د ادلیب په ایالت کې د سوریې د حکومت په مخالفینو باندې د حکومتي قواو په هوایي بمباریو کې 11 تنه مړه شوي دي. په دې برسیره د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په ډزو کې هلته د القاعده د افراطي ډلې یو مهم غړی هم وژل شوی دی. هغه په واشنگتن او نیویارک کې د یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر د میاشتې د 12 نیټې د ټورستي حملو د پلان په جوړولو کې هم لاس درلود. د یک شنبې په ورځ د دغه حملو نه وروسته سو افراطي ډلو په خپلو ویبپاڼو کې د القاعده د دغه مهم غړي ابو الخیر المصري د مرګ خبر هم تایید کړی دی. هغه پر اوس کال د القاعده د مشر ایمن الزواهری د مرستیال په توګه ټاکل شوی و. له بلې خوا د سوریې د حکومت یو مخالف استازي ویلي دي چې د هغه سر راغلي ډله به په ژنیو کې د سولې د خبرو په موقع د روسیې د استازو سره هم ګوري، او دا وی سره به د سوریې د جنجال د حل په لارو چارو خبرې وکړي. د غاستازي نصر الهراري ویلي چې ممکن دغه ملاقات نه وشي. هغه وایي د امید لري چې د روسیې استازي به په دې برخه کې د مثبت نظر نه کار واخلي. پرون عراقي قواو د موصل د ښار په لویدیځ کې هغه یو پل ته رسیدلی چې د داعش ملیشو تباه کړی. هلته د داعش وسلوالو ملیشو څلور نور پلونه هم تخریب کړي دي. د عراق د فوز تورن جنرال تعمیر الحسینی ویلی دی سره لدې چې د حکومتي قوا په مقابل کې هر قسم مقاومت موجود وو، مګر بیا هم هغوی خپل پرمختګ ته دوام ورکړی دی. په تیر هفته کې عراقي قواو د موصل د ښار د نړیوال میدان او په هغې سیمې کې د یوې فوځي اډې د قبضه کول نه وروستو د مامون د سیمې په لورې پرمختګ شروع کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې مشر زید رعد الحسین خبرداری ورکړی چې د بشر د حقوقو د اساسي اصولو په اساس په نړۍ کې سوله او ثبات په اصطلاح د بې احتیاطه او د منفعت طلبه سیاست مدارانو په وجه د خطر سره مخامخ شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو دغه عالي کمشنر دغه خبرداری د بشر د حقوقو د شورا د غړو د غونډې په شروع کې چې یوه میاشت به دوام پیدا کاندې کړي دي. ښاغلي زید رعد الحسین ویلي چې په تیرو اوو لسیزو کې د نړۍ په ځینو ډیرو برخو کې د دوامداره صلح، کامیابي او انکشاف په دې پورې اړه درلوده چې هلته په هغو سیمو کې د بشر د حقوقو اساسي اصولو، د ملګرو ملتونو منشورونو او د بشر د حقوقو په باب موجوده موافقو ته احترام کېده. د آلمان د بندنیو چارو وزیر ویلي چې ایټالیا، فرانسه او یونان باید د مهاجرینو په مسلې کې زیاته مرسته وکړي. هغه په روم کې د ایټالیا د بندنیو چارو د وزیر سره د خبرو نه وروسته خبر اعلان ته وویل چې په اروپا کې داسې یوه پالیسي باید نه وي چې هغه یو بل ملک ته تاوان ورسوي. هغه وایي چې په دې کې شک نشته دی چې په ایټالیا، فرانسې او یونان کې د خلکو بیکاري یوه مهمه ستونزه ده، مګر د مهاجرو مسله هم زیات توجه ته ضرورت لري. د مصر د پارلمان یو استازي په هغه ملک کې په اداري فساد او د بشر د حقوقو په باب د حکومت په اجراتو د اعتراضونو له کبله د پارلمان نه شړل شوی دی. د مصر په پارلمان کې د حکومت طرفدارانو په دغه استازي محمد انور سادات خارجي مؤسسې ته د پټو معلوماتو د ورکولو الزام لګولی دی. مګر ښاغلي سادات چې د مصر د فقید جمهور رئیس انور سادات وراره دی، دغه الزامونه په مطلق ډول رد کړي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل.
د
درن اردوونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده. تاسو خبرونه د سید بختیار شاه صاحب څخه واوریدل او ستاسو خبرونه لومړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د افغان حکومت پریکړه دا ده چې په پاکستان کې د چهارشنبې په ورځ د سیمه ییز اقتصادي همکاري او د ټولنې ایکو په سرمشریزه کې به په پاکستان کې د افغانستان سفیر د افغان حکومت په استازیتوب برخه واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال دا ونه ویل چې دا پریکړه بدلیدای سي او کنه. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه زموږ د خبریال اکرام شینواری راپورټ.
افغان حکومت وی چې د پاکستان په قربتوب د سیمه ییزو اقتصادي همکاري او ټولنې ایکو په سر مشریزه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د سیمه ییزو اقتصادي همکاري او ټولنې ایکو مقدماتي غونډه تیره ورځ په اسلام آباد کې پیل شوې ده. ټاکل شوی چې دغه ټولنې د غړو هیوادو او حکومتونو مشران د چهارشنبې په ورځ په 14مه سر مشریزه کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغان حکومت تر اوسه پریکړه لا داده چې په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
رهبری حکومت وحدت ملی تاکنون فیصله شانانی است که
خاغلی آزادویل د ملي اول حکومت د رهبری پریکړه لا تر اوسه داده چې د افغانستان په سلیتوب په اسلام آباد کې افغان سفیر په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه هلته له افغانستان څخه سلیتوب کوي او طبیعي ده چې هغه به په دې غونډه کې د سیمه ییزو اقتصادي او د سوداګریزو پروګرامونو په اړه د افغانستان نظر مطرح کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دا ونه ویل چې په دې پریکړه کې بدلون راتلی شي او کنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري هم نن مازیګر ناوخته خبریالانو ته ویل چې د کو په سرمشیزه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال دغه هیواد په استازیتوب ګډون وکړي. د سیمه ایزو اقتصادي همکاري ټولنه دغه ټولنې د غړو هیوادو ترمنځ د سیمه ایزو اقتصادي همکاري په مخه په 1950 کال کې جوړه شوې ده. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایکو په سرمشریزه کې په ټیټه کچه د استازیتوب پریکړه په داسې حال کې کړې چې د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د تروریستي بریدونو وروسته چې د پاکستان حکومت د اداله مخې د افغانستان په خاوره کې پلان ترتیب شوی و د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا سرنګلې شوې دي. د دغو بریدونو وروسته پاکستان افغان حکومت سره په تورخم او چمن سپین بولده کې خپل وازی اوتړلې او هم خپل هیواد سره په ګوان کې د ننګرهار او کونړ د ولایتونو په شمول سرحدي ولسوالۍ د توغندي بریدونه ترسره کړل چې افغان حکومت دغه بریدونه په تړاو نن هم په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابراهیم حسین د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې افغان حکومت دغه هیواد د ختیځو ولایتونو په شمول سرحدي سیمو باندې د پاکستان د راکټي بریدونو او د ډیورنډ کرښې ته سیرمه د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني هلیکوپټرې د غزمې په اړه د پاکستان سفیر ته معلومات ورکړي او هغه څخه یې غوښتي چې په دې اړه پاکستاني چارواکو ته د افغان حکومت کلک اعتراض ورسي. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د ځورولو او تورخم او سپین بولدک چمن د دروازو تړلو په اړه هم په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د بیان له مخې د پاکستان سفیر ژمنه کړې چې په دغو برخو کې به د افغانستان اعتراض او اندېښنې له پاکستاني مقاماتو سره شریکې کړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د ایکو په سرمشریزه کې په ټیټه کچه د افغان پلاوي ګډون اسلام آباد ته په یو ډول د افغان حکومت د ناخوښۍ غبرګون په معنا ګڼي. د پوهنتون د سیاسي علومو استاد فاروق بشر وایي چې افغان حکومت په دې توګه پاکستان ته خپل ناخوښي
رامو په دې چې رئیس جمهور ولې په خپل نه دي شاید امکان دا وي چې دروازې چې په موږ باندې پاکستان تړلې دي او پاکستان نه غواړي چې تجارتي اموال افغانستان ته راشي او دای افغانستان ته خساره وارد کړي. نو له دې کبله هم کوم غواړي چې پاکستان ته وخوي چې زه ناراض یم او زه نشم راتلای په دې کانفرنس کې کوکې زه شریک
د دې د مخه د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر اوس خبر اعلان ته ویلي چې د ایکو په غونډه کې به د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی دغه هیواد په استازیتوب ګډون وکړي. د ایکو ټولنې په لاس غړو کې ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، آذربایجان او افغانستان شامل دي. افغانستان په 1902 کال کې د ایکو د ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
د لانګ وار جرنل خبروري مدیر او د ډیموکراسي او د دفاع ټولنې مشر بل راجو وای القاعده مخکې د افغانستان په شلو ولایتونو کې فعالیت کاوه او اوس د امریکا پوز وای القاعده اوس هم د افغانستان په وو ولایتونو کې حضور لري. بل راجو وای القاعده اوس په څو هیوادونو کې نظامی فعالیت کوي او یو کوچنی پوز لري. شاغلی راجو چې په ځانګړي توګه په افغانستان او پاکستان کې د ترګري د چارو کارپودي او د ترګري خلاف د نړیوالې جګړې په اړه هم تخصص لري. د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون همکار نسیم ستانیزی سره په افغانستان کې د القاعده پر موجودیت او روان نقش مرکه کړی ده.
مستر راجیو،
خغله بیل راجیو، مهرباني وکړئ په افغانستان کې د القاعده د کمپونو په اړه یو څه معلومات راکړئ.
القاعده په افغانستان کې قوي موجودیت لري، کچه هم د امریکا پاوز او د اوباما ادارې بل ډول ادا کوله. دغه ډله په افغانستان کې څو فعال کمپونه لري. یو د قندار په ولایت کې تقریبا 10 مربع میله ساحه کې و، او د القاعده 150 غړي په یوې ناڅاپي حمله کې د 2015 کال د اکتوبر په 15مه پکې ووژل شو.
په دې نږدې وخت کې په افغانستان کې د امریکا د قواو قومندانو ویل چې د 40 ولایتونو له جملې نه القاعده په وو ولایتونو کې حضور لري. دا ډېر غټ شمیر دی. خلکو فکر کاوه چې القاعده په افغانستان کې یا له منځه تللې او یا به د یوې کوچنۍ ډلې په توګه چیرته د طالبانو په شاوخوا کې پرته وي.
The امریکا پاوز له ډیر وخت راهیسې ویل چې القاعده یوازې د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي توګه په کونړ او نورستان کې محدوده شوې ده. خو زه بیا هم وایم چې هغه معلومات چې د امریکا پاوز لري چې د القاعده خلاف عملیات کړي دي او په خپل القاعده چې کوم ادعا کوي دا دواړه بالکل جلا تصویرونه څرګندوي.
د القاعده په اړه د اوباما ادارې د پاوز او استخباراتو معلوماتو د تیرو شپږو کلونو نه زیاتې مودې راهیسې دا ویل چې له 50 نه نیولې تر 100 پورې د القاعده جنگیالي په افغانستان کې لا پاتې دي. په زړه پورې دا ده چې دا شمیر هیڅکله بدل نه شو.
که څوک د مسلې او د وژل شوو د شمیر بنیادي منطق ته وګوري نو سړی ویلی شي چې د پاوز اټکل د القاعده حضور او قوت په افغانستان کې ډیر کم ګڼلی و.
I heard in some reports
da pakhwani ولس مشر اوباما د دورې په ورستوي کلونو کې دا خبره ډیر اوریدل کېدل چې القاعده په تخته کېده. آیا هغه اوس هم د دې جوګه دي چې له طالبانو سره نظامی او مالی مرستې وکړي؟
القاعده د طالبانو سره زخت ډیر مرسته کړې ده. د القاعده غړو د طالبانو له دریو امیرانو سره بیعت کړی، له هغه سره یې د وفاداری سوګند کړی دی او طالبان هم دا منلی ده. القاعده د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د طالبانو سره د روزنې په ګڼو برخو کې مرسته کوي. نظامی سلاکاران هم ورته برابروي. په ځینو سیمو کې ورسره په جګړه کې اوګه په اوګه برخه اخلي. پر دې سربیره د القاعده د خپل رهبری په کچه مشران افغانستان ته لیږلي دي چې عملیات وکړي.
تاسو څنګه په دې اړه خپل معلومات له نورو نه دقیق بولئ؟
موږ ته د معلومات اسامه بن لادن د هغو اسنادو نه په لاس راغلل چې په ایبټ آباد کې د هغه د مرګ د وروسته ونیول شول. د ایبټ آباد د اسنادو نه څرګندېږي چې اسامه بن لادن د القاعده د یوې سترې برخې رهبری کوله او هغوی ته ویل چې د پاکستان د سرحدي علاقونه افغانستان ته لاړ شي.
د القاعده په تړاو د پاوز تازه اټکل د هغوی شمیر د 150 نه نیولې تر 300 کسانو پورې څرګندوي، خو په دې نږدې وخت کې دا شمیر زیات شوی دی. ښاغلی راجو، یو شمیر مبصرین فکر کوي چې د اسامه بن لادن له مرګ سره سم د اوباما په دوره کې د القاعده ډلې ملا ماته شوه. تاسو څه فکر کوئ چې د القاعده زوال له هماغه وخت راهیسې پیل شوی دی؟
نه، دا څه نه و. دا یقینا د اوباما ادارې د وخت ارزونه و چې د بن لادن مرګ د القاعده مرګ و. تر هغې وروسته چې موږ څه ولیدل، نه یوازې دا چې القاعده د خپل مشر له مرګ نه وروسته ژوندی پاتې شوله، بلکې نور هم پر مخ ولاړله.
بل راجو په دې باور دی چې د القاعده بنیادي مرکز په افغانستان کې و او په څو هیوادونو کې په وړه کچه فعالیت کاوه، خو نن هغوی کوچنی پوز لري چې د نړۍ په څو هیوادونو کې عملیات کولای شي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
نږدې دوی اونۍ کېږي چې پاکستان د تورخم په دروازه د مسافرو تګ او راتګ بند کړی دي، چې له بجې زرګونو خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي او دواړو غاړو سوداګرو ته هم سخت زیانونه اړولي دي. د دغو لارو د بندېدو له امله په افغانستان کې د یو شمیر توکو نرخونه هم لوړ شوي دي، خو د مخکني وختونو په څیر نه دي. زموږ همکار ذبیح الله غازی د تورخم دروازې ته ورغلی او دا راپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د تورخم دروازې د تړل کېدو نن 11 ورځې پوره شوې، خو ژوندو انسانانو ته د تګ اجازه نشته، یوازې جنازې لیږدېدلی شي. سلګونه کسان د تورخم په افغان غاړه کې ایسار دي، آن ښځې او ماشومان د لارې خلاصون ته په تمه دي، خو تر اوسه آرام آرامي ده.
زموږ صحت ته چې کوم دی، موږ حکومت دواړو ته درخواست دی چې زموږ صحت ته چې کوم نقصان ورسېدو، ما سره ته چې کوم دوایي ده دا ختمه شوې ده، تاسو دې شي چې دا دوایي ختمه شوې ده، او زما ملګری چې کوم دی دا په بارډر مې ناشته الټۍ کوي،
دلته ایثار خلک له دواړو حکومتونو نه د لارې خلاصون غواړي او په باور یې نورې په سارا شپې نشي کولی.
موږ هغې غړه کورونا بند دي او چې کورونا موږ ته د لاره کلاوه شي چې موږ خپل کورونا وړو بیا د پکې دیوال ووایي نه بځو پاکستان ته تېر د پاکستان نه خپل ملک خو مشته دی خو دلته کورونا په دې نه شته چې موږ کور د هلته ځو کورونا ملا تورخم بند دی موږ باندې موږ دولس ورځې کېږي چې راغلی یاست موږ سره پیسې نشته او داسې هوټل کې موږ پاتې کېږو چې سپیان هم سینې باندې تېرېږي شپې.
د تورخم په دې غاړه کې لږ تر لږه 15 کسان د پنجاب اوسیدونکو مثال دي. د دوی لډلې سجاد علي وایي
در کابل سے اگے 11 12 دن ہوئے
یولس یا دول سرج کیږي چې زله کابل نه راغلم مریضم خوراکم نشم کوله دوای نه لرم او هوټل کې رانار او رس پیسې غواړي زه پیسې هم نه لرم
پیسې به یې هوټل والو روز دینا پړتا.
سجاد علی او د اغه ملګری وای د پاکستان حکومت دی د دوی په وړاندې راولاند کړي خندونه ختم کی
مونږ ته کم اس کم 30-35 کسان ته ایثار دي
30-35 کسان
کم باندې چې کم اس کم ویزه 10 ورځې یو ورځ ورځې واوري د ټایم هم په اوور شو او ډیرو سره خرچې مشره ته هوټلون کې ورکی منگا پاکستان گورنمنٹ نے درخواست ہے چیغی سے کم مسئلہ یہ غدی اچھی ہے منگا لارا کلاو شی یا دیل دین لارا کلاو شی دیل اچھی
د تورخم دلاری د بندی دول عمل سلگونو سوداگرو تم ډیر زیات زیانونه اوختی دی دا لسګونه موټرې د هغه سوداګرو دي چې د تیرو ایولو سور زورا هي سي دلته ولاړ دي دوی وايي په ملیونونو ملیونونو افغاني تاوانې کړي
ډېر توار نه مکړي لارې ډېر ولاړ دي او دا شپاره سوال سور زی کیږي چې ولاړ دي لاس 2000 روپۍ را سره وي خرچي ته موږ کړي او سیوام نشته.
په تورخم کې ازنو پولیساتو ځواکونو امریکا غک ته دام ویل چې تیر شپه پاکستانو ځواکونو تر 200 ډېر هغه کډوال هغه خلک چې پاکستان ته تللی وو پاسپورټونه ویزیم لګیدلې وي تیر ماخامي افغان پولیساتو ځواکونو ته په تورخم کې وخودل چې په دې کې ماشومان او زنانم شامل وي او پاکستانو چارواکو او افغان پولیساتو ځواکونو ته وویل چې په دغه خلکو باندې شک لري او بیرته د تحقیقاتو لپاره د تورخم له خارګوټی نه هغه خپل نظامی مرکزونو ته وړل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان خیر الله آزاد وی د لارې د خلاصون په لټه هڅې دوام لري.
زموږ ډیپلوماټیک هڅې روان دي او خبرې کوو د دروازو د دوالو هیوادونو ترمنځ چې د تک او راتک د دوالو هیوادونو ترمنځ عادي حالت تر وګرځي که زموږ هغه د دې چې ان شاء الله په دغه ورځ دوه ورځې کې به دا
د تورخم سپین بولدک او چمن لاری ورسته لاغی پاکستانو ځواکونو وتړلې چې د سین ایالت په شاباز قلندر کې مرګونی برید لسګونه کسان ووجل او ټپیان کړل. پاکستانو چارواکو ویل چې دغه برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی دی. تر دغه برید ورسته د افغانستان په کونړ او ننګرهار یو شمیر ولسوالیو د پاکستانی لوري توغندیز بریدونه لا هم روان دي. تیر ورځ د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې د دغه بریدونو لامل دوه ماشومان ټپیان شوی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د چمن او سپین بولدک ترمنځ لار هم نه ده پرانستل شوی. د ډیورن کرښې وی او بلې خواته بند پات افغانان وای چې د لارې بندیدل لګنو ستو سره مخ کړی دي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دروازې ته ورغلی او د غرپورې پرې چمتو کړی دی.
د چمن او سپین بولدک تر مابینځ د دې دروازې له بندېدو څخه 12 ورځې پوره کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دې لار به مخکې خورا ګڼه ګوڼه وه، خو اوس د دروازې افغاني لوري ته افغان سرحدي کواوي او پاکستاني لوري ته یوازې پاکستاني سرحدي ملیشه لیدل کیږي. د کال په دې روان موسم کې د جنوبي ولایتونو د سبزیو د مارکیټ او تازه میوو د وارداتو لویه برخه او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان ترانزیټي مالونه له دې لارې څخه تیریږي. د سپین بولدک او چمن په شارګوټو کې په سلګونو افغانان د لارې خلاصېدو ته انتظار باسي، خو نن د ګوتو په شمیر هغه افغانان چې پر قانوني اسناد یې پاکستان ته سفر کړی وو د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
او پیسې اخلي 15000 3000 او 10000 روپۍ غواړي پیسې چورنه کې پاسپورت نه ټاپه کوي. دا ډیر وخت مورته انتظار او په مټه پرون ماشپن په 2000 روپۍ رشوت باندې هغه عسكر پټ واخستي اسوبدارې بلای را پرې کوو میو زو دوه ملګری بس که افغان اسی دیگه کوم مقصد نداره افغان اسی او زمو جمر چند قفاق زد بسیار مکم مکم زد.
له پاکستان څخه تازه راغلي افغانان وایي چې د چمن په شارګوټي کې په سلګونو افغانان د لارې د خلاصېدو په تمه بند پاتې دي او پاکستاني لوري تونچلن هم ورسره کوي.
د سپین بولدک د سرحدي پولیسو کمیسار سمنوال محمد علي داوري وایي چې له پاکستانی لوري سره د لارې د خلاصېدو په اړه اته ځله رسمي اړیکې نیولي خو مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړي نیواکه وکړه چې پاکستان تل د چمن او سپین بولدک ترمنځ لار باندې پاروونکي اقدامات کوي.
دا موږ د خوا څخه د دوی سره هیڅ مشکل نه دی را مختصوي. دوی په کوم ورځ باندې په لاهور کې هغه ځانمرګې برید وسو دوی دلته لار بند کړه. سو وخت مخکې چې د اسد په میاشت کې دوی زموږ د ازادۍ ورځ وه دوی د هند بیرغ راغی زموږ په صفري نقطه کې زموږ د عسکرو مخ ته وسوځوه. دوی دغسې یو بهانې لټوي. نور داسې کوم مشکل نه ده. افغانستان حکومت ورسره لري نه د افغانستان پوځ د دوی سره مشکل لري.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دغه لار باندې روزمره تر ډېر زرو زیات افغانان رفت آمد لري. په دغه دولسو ورځو کې چې د دغې لارې له بندېدو څخه تیریږي دې طرف ته هغه افغانان چې په قانوني اسنادو باندې غواړي پاکستان ته ولاړ شي په سپین بولده کې د دې کسانو تعداد لسهاو ته رسېږي چې په هوټلو کې د لارې و خلاصېدو ته منتظر دي. او د پولې هغه طرف ته د چمن په شارګوټ بیا د سبزیو په شمول تازه میوو باندې بار په لسهاو لارې د پولې هغه طرف ته بند پاته دي.
د ډیورند کرښې دواړو خواو ته میشت قبایل وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترنګلي روابط تر ټولو لومړی زیان دوی ته رسي. د سپین بولدک په شارګوټي کې تر 50% زیات کاروبار د چمن اوسیدونکو مخ ته وړي چې له تیرو 12 ورځو راهیسې هغوی د کرښې پاکستاني لوري ته بند پاتې دي او کاروبار یې د کرښې افغاني لوري ته په ټپه ولاړ دی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، سپین بولدک، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د طالبانو رهبران په عیش کې ژوند کوي او په بارنۍ هیوادونو کې بانکي حسابونه لري. شاغری غنی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وسلوالو مخالفینو ته ګواښ وکړ چې د افغانستان په هیڅ ګوټ کې به په آرام پاتې نشي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه به لپښو وغورځوي.
د کب میاشتین همه د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو ملي ورځ دا ورځ په کابل کې په ځانګړو مراسمو ولمانځل شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه دا مهال د داعش او القاعدې تر څنګ د شلو نورو ترورستي ډلو سره په جګړه بوخت دي. شاغلی غنی سولې ته د طالبانو راتګ یوه ښه لار وبلله.
رهبران طالبان در عیش و نوش به سر
د طالبانو رهبران په هیڅ او نوش کې ژوند کوي. هر یو یې څو ودونه کوي، اولادونه په ناز او نعمتونو کې وسیږي او بانکي حسابونه په بهر کې زیاتیږي. اما یو ډله به خبره او تیروتی بیا د دین له سپیڅلي نامه څخه په سو استفاده د نامنیو او وحشیانه جګړې لپاره کار کوي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو تیره ورځ د یو مهمې امنیتي بیلګې په ډول په کندوز کې ملا سلام او ډله یې له منځه یووړه.
د افغانستان ولسمشر په دوو بیلو غونډو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه. شاغلی غنی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانیو ته د قدردانۍ ترڅنګ وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ملي اجماع شتون لري او هغه خلک چې فکر کوي افغانستان د جنگ په میدان بدل کړي د ارمان به ګورته یوسي.
دوه کاله مخکې اکثریت د قاطع د مبصرینو و په دې فکر کې نه وو چې نن به موږ تاسې دلته درېدلي اوسو. تاسې وایي چې ثابت هم کړه چې پیشګویان غلطی دي ځکه د افغانستان ولس په عام توګه او د افغانستان مسلح امنیتي او دفاعي قوا په خاص توګه د وطن باندې مین دي او هر جای بنه هر لویست نبه دفاع کرد.
در افغانستان اجرائی رئیس دکتر عبدالله عبدالله پا یاد غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونه باید غیر سیاسی وي. شاغلی عبدالله وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان لپاره ګواښونه بدل سوي او د افغانستان د امنیتی ځواکونو مسولیت لا ډیر سوی دی.
گاهی تر
سوال ایجاد میشه که وقتی
کلا کلا داس پختنه پیدا کیگی چه دومره پاملر نشته خو بیا هم د لاسو کلو په خوا په پرتله وضعیت نه دی ښه شوی. دا مسله روښانه ده، لیوی خو غوښ تغییر کړي او ډولونه بدلون کړي. نن سبا شل تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې جنگیږي او له بلې خوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او تجهیزاتو شمیر په ځلونو کم شوی دی.
خو په هغه جګړه کې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وسلوالو ډلو سره پکښې لاس او ګرېوان دي، افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله هم راوړي. سیګار وایي چې 2016 کال د افغان ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و، خو افغان دولت د سیګار لخوا د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه وړاندې سوي شمیرې ردوي. د افغانستان د ځواکونو شمیر دا مهال نږدې 350,000 ته رسیږي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
دوه افغانان چې په ګوانتانامو زندان کې ګډ بندیان ول، د زندان نه د خلاصېدو وروسته د ژوند دوی بېلې لارې ځان ته وټاکلې. یو د داعش سره ملګری سو او بل د داعش پر خلاف جګړه کې د افغان حکومت سره یو ځای سو. په دې اړه یو رپورټ لرو.
حاجی غالب او عبدالرحیم مسلم دوست چې د شعر او شاعرۍ سره یې مینه د ملګرتیا سبب شوی و، په امریکا باندې د 11 سپتمبر له برید نه وروسته د امریکایانو لخوا ونیول شو او په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان ته ولیږل شول.
خال چې بیګناه دې ثابت کړم نو دا د 5 کالو خساره ازماته شوه. موټر دې رانه بوتله، امریکایانو په هماغې وخت کې رانه موټر بولی دي، 5 موټر دې رانه بولی دي. لاړه موټر مې ورک شو، خبد مې ورک شو، کور زما تالاک.
ښاغلی غالب چې د پخواني شوروي اتحاد او د طالبانو په وړاندې جنګېدلی و، په 2003 کال کې کله چې د افغانستان په پولیسو کې دنده ترسره کوله، په ناببره توګه د یاغیانو سره د تړاو په تور ونیول شو. افغان چارواکو له دندې لرې کړ، پوځي یونیفورم یې په عام محضر کې وڅیره او ګوانتانامو زندان ته یې ولیږه.
مولوی مسلم دوست زما سره په مابس کې و، هغه ځي هغه د داعش قومندان کېږي په داعش کې، او زه د دمدغې حکومت چې بندي کړی یم، ځورولی یم، 5 کاله یې راباندې په ګوانتانامو کې تېرې کړي دي. نه زما حکومت غم وکړ، نه مې امریکایان.
غالب په 2009 کال کې له زندانه راخوشې شو او دا ځل یې د داعش په مقابل کې وسله واخیسته. خو د غالب د کاکا زوی 15 کلن کاکو چې د غالب سره یو ځای په ګوانتانامو کې بندي و، وایي چې عبدالرحیم مسلم دوست په ګوانتانامو کې هم د القاعده غړو ته د جهاد وعظ کاوه.
دې زندان خلکو داسې ذهنونه اړي لکه دا تاسو دوه وخته چې یاد کړه چې شی نومېږي مسلم دوست، یا به همداسې به نور خلکو ورونه هم زموږ یو ځای بل ځای مختلف کې اوتي اوختي راوختي و. خو هغه هر سړي خپل لغا دی، خو د دې زندان نوم بد دی.
مسلم دوست شاعر هم دی او یو شعر یې د ګوانتانامو د شعرونو په کتاب کې چاپ شوی چې قانون پو مارک فالکوف لیکلی دی. په ګوانتانامو کې درېمه برخه بندیان افغانان و چې اکثریت یې د شخصي دښمنیو له امله د نورو سیالو ډلو لخوا امریکایانو ته سپارل شوي وو.
بیا چې موږ دغه ګوانتانامو کې چې کوم خلک دردېدلي ځورېدلي وو، چې دغه ټول راغونډ شو او لږه څنګه مخکې وو، بعد دغه خلکو ته دغه نه دی جبریان د خسارې چې دو هرڅه یو دغه کوي پوه شوې.
ای ان یا د افغانستان د څېړونکو شبکې په راپور کې راغلی دی چې ګوانتانامو ته د بېګناه افغانانو لیږل په افغانستان کې د جګړې د بیا تودېدلو او د کرکې په ډېرېدو کې ستر نقش لوبولی دی. خو دوه بندیان، حاجي غالب او مسلم دوست، د راخوشي کېدو وروسته په جلا جلا لارو روان دي او د یو بل سره جنګېږي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
درنوندونکو، تاسو زموږ لومړی سهارنۍ خبري خبرونه واورېده. زموږ خبرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. د دری برخي همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پیل کړي. موږ به نیم ساعت وروسته خپل دوهمه خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. تاسو زموږ سره اوسئ.
پلک کے زیب کا جالش و پلانے کے دائے غاش پلک کے زیب کا جالش و پلانے